په افغانستان کې لګرمه نمخ کې لس بجې دی د ازادي رادیو دی او ساده خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو مهم سیاسي او امنیتی په خو په سیمه کې روان وضعیت په اړه په دې خبرونه کې چې یو لس بجو پورې دوام کوي راپورونه او مطالب اوریدل شي. دوونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبري خو په سر کې د افغانستان د محل مهم خبرونه واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د نتایجو په اړه د راپورونو د نخبرولو غوښتنه کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په هرات کې د تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه باید معلومه شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی د خپل هیواد د خلکو غوښتنه کړې چې د مذهبي مشر لارښوونې تعقیب کړي. پوره خبرونه واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له ټولو کاندیدانو، رسنیو او خپلواک اورګانونو څخه غوښتي چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اټکل مخې د هر ډول راپورونو له خپرولو څخه ډډه وکړي. تر دې وړاندې د جمهوری ریاست د ځینو کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مسؤلینو د انتخاباتو د نتایجو په حق له ځینې شمیرې خبرې کړي او په انتخاباتو کې یې د بری ادعا کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان صلاحیت یوازې نوموړی کمیسیون لري او په دې برخه کې هر ډول سرګندونې غیر قانوني او له واقعیت نه لري دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو لومړني نتایج به د سمبولي یا وګي په 12مه او وروستي یا نهایي نتایج به د همدې میاشتې په 16مه نیټه اعلان شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي نن په هرات کې له تاریخي ځایونو او د بیارغونې د پروژو د تطبیق له بهیر څخه لیدنه وکړه. د هرات والی ډاکټر یوسف نورستانی نن سهار په یو خبری کانفرنس کې له ریچارډ هولبروکس څخه غوښتي چې په دې ولایت کې د لرغونو آثارو او تاریخي ځایونو بیارغونې ته ډیره پاملرنه وکړي. د ازادۍ رادیو د خبریال د خبر لمخې ښاغلی هولبروک ژمنه کړې چې د هرات د والی د غوښتنې ته به هرومرو مثبت ځواب وویل شي. ریچارډ هولبروک د غراز ویلی دی چې هڅه دوام لري تر څو د روان کال د اکتوبر په میاشت کې په هرات ولایت کې د امریکا قونسلګری هم فعال شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د نیټې د معلومولو غوښتنه کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته باید له دې هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې په اړه خبرې اترې وشي. په جرمنی کې د شوي سروې له مخې د نوموړي هیواد خلک د دې غوښتونکي دي چې له افغانستان څخه د جرمني څخه باندې 4000 عسکر ووزي. دا مهال ډېر شمېر جرمني سرتیري د افغانستان په شمال کې فعالیت لري. په خوست کې مشت ائتلافي ځواکونه وایي چې تیر ورځې په دې ولایت کې له افغان ځواکونو سره په ګډو تصفیوي عملیاتو کې 15 تنه مشکوک وسلوال طالبان نیولې دي. په خوست کې د دې ځواکونو ویان جګړن ګریګوري وویل چې دا وسلوال کسان د دې ولایت په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې نیول شوي دي. په خوست کې ائتلافي ځواکونه وایي چې نیول شوي کسان په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې په افغان او بهرنیو ځواکونو باندې په وسلوالو حملو تورن دي. دوی وایي چې له نیول شوو کسانو څخه دا مهال تحقیقات دوام لري. لا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ، یو سټرلنګ پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 602 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له اجمل انس خبروي.
د ایران پوخانی با نفوذ ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران له خلکو وخت چې د مذهبي مشر آیت الله خامنه ای لارښوونې تعقیب کړي. رفسنجانی چې د وسنی ولسمشر احمد نژاد سخت مخالف دی، لدین مخ کې د محافظه کارانو د غوښتنې چې د تیر جون میاشتې د لنجمنو انتخاباتو د نتیجو ملاتړ دی وکړي رد کړی و. د راپورونو له مخې نوموړی اوس په ایران کې د ملي والی ملاتړ کوي. رفسنجانی د ایران د خبرګانو د شورا چې د هیواد پیاوړي قانون څارونکي اداره بلل کېږي مشري هم کوي. برتانی د لوکربی د بمی پیخې د عامل په خوشی کولو کې معامله کوله او له لیبیا سره د انرژي په برخه کې د هر ډول موافقه خبره رد کړې ده. د برتانی د سوداګری وزیر ویلی دا یو ناسمه مفکوره ده او د زغم وړ موضوع نه ده. په دغه پیخه کې لاس لرونکی لیبیایي عبدالباسط المگراهی له دې عمله چې د سرطان په ناروغۍ اخته او د سکاټلند د چارواکو لخوا خوشی شوی، نوموړی په 1978 کال کې په پان امریکن مسافرلوونکي الوتکه کې په بمې خودلو مجرم پیژندل شوی و. په دغه پیښه کې د الوتکې ټولې 220 پرلۍ وژل شوې وې چې اکثره یې امریکایان و. راپورونه وایي چې د جنوبي کوریا ولسمشر د ګاونډي شمالي کوریا له یو لوړ رتبه هیئت سره کتنه کوي. د شمالي کوریا لوړ رتبه مقامات د دې لپاره جنوبي کوریا ته تللي چې د دغه هیواد د مړ شوي پخواني جمهور رئیس کیم دای جونګ روح ته درناوی وړاندې کړي. جنوبي کوریا ته د شمالي کوریا د هیئت دې سفر د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو ښه موقع برابره کړې ده. د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې له تیر کال راهیسې کله چې د جنوبي کوریا ولسمشر لیوم یونګ واک ته ورسید په ټپه ودرېدي. تر اوسه پورې جنوبي کوریا ته د شمالي کوریا د هیئت د سفر او دغلته د کتنو په اړه زیات معلومات نه دي خپاره شوي. په روسیه کې د برېښنا جوړولو په یوې لویه بټۍ کې د اوبو د یوې غټې څپې د راوتلو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته لوړ شوی. د لټون او ژغورنې د ډلې مشر ویلي شپږ تنه اوس هم لا درک دي. هغه ویلي باور لري چې د کومې تخنیکي ستونزې له امله به دا پیښه رامنځته شوې وي. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین ویلي ګمان نه کوي چې په دې پیښه کې به څوک ژوندی پاتې وي. شاوخوا 200 کسان د ینیسی سیند پر غاړه د ژغورنې او پاکۍ د چارو لپاره ګمارل شوي دي. په یونان کې اور مړ کوونکي یا د اطفایي کارکوونکي د اور دغه پراخو لمبو د مړ کولو هڅه کوي چې د پایتخت اتنس شمال لور ته لګېدلې دي. له هغې سیمې څخه چې اور پکې لګېدلی د خلکو وطنه دوام لري. د یونان د چارواکو په وینا د اور د لمبو په خپرېدو کې تیزې هوا هم مرسته کړې ده. تر اوسه پورې په یونان کې د اور لګېدنې د دغه پراخې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. دا خبرونه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری لس بجې او اته دقیقې دي. ځینې لیدیز هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان راتلونکي مشرتابه سره په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه یو لاړه پرېکړو ته ورسیږي. په دې اړه رپورټ اورېدلی شئ. د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسونو یې له کابل او ولایتونو څخه ورته ګڼ شمېر شکایتونه ورورسېدل. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی هرات ولایت ته تللی دی. روسیا وایي که افغان دولت وغواړي نو دغه هیواد چمتو دی چې افغانستان سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. په پېښور کې د تېرې شپې د 14 په اړه هم درته رپورټ لرو او 2 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه د خپرونې له نیمې وروسته اورېدلی شئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پنجشنبې د ورځې د انتخاباتو ګټونکي تر اوسه معلوم نه دی، ځینې لویدیز اوسني او راتلونکي حکومتونه په دې هڅه کې دي چې د افغانستان له نوي مشرتابه سره په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه ځینو مهمو پرېکړو ته ورسیږي. فرانک والټر شټاین مرچ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دی او اوس په دې هڅه کې دی چې د المان صدراعظم انګلا مرکل ته په راتلونکو انتخاباتو کې ماته ورکړي. وایي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش ته جوړولو غوښتونکی دی. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ غټي کې له اجمل انسخه ورو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مرچ غواړي د جرمني د راتلونکو میاشتې په انتخاباتو کې د انګلا مرکل څوکۍ وګټي. وایي د غواړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش جوړ شي. شټاین مایر د سوسیال ډیموکرات ګوند یو غړی دی چې ګوند یې له انګلا مرکل سره په واک کې شریک دی. نوموړي ویلي په افغانستان کې د پنجشنبې د ورځې د انتخاباتو د نتایجو له څرګندېدو وروسته باید د افغانستان له نوي مشرتابه سره په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر سر خبرې پیل شي. د رویټرز خبري اژانس وایي شټاین مایر د شنبې په ورځ په یوه انتخاباتي غونډه کې وویل د دې اړتیا ده چې د افغانستان له دوی ولسمشر سره په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د مودې په اړه یو توافق ته ورسیږو. رویټرز خبري اژانس زیاتوي که څه هم نظر پوښتنې ښیي په جرمني کې ډېر رای ورکوونکي غواړي چې له افغانستان څخه د جرمني 4200 سرتیري بیرته خپل هیواد ته ورسانه شي، خو دا مسله د دې هیواد په انتخاباتو کې مهم رول نه لري. ټاکل شوی ده چې په جرمني کې د سپتمبر په 20مه نیټه انتخابات ترسره شي. د جرمني واکمن ائتلاف د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې د پارلمان له لارې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 12 میاشتو پر ځای تر 14 میاشتو پورې تمدید کړي، څو د انتخاباتي مبارزو پر مهال په افغانستان کې د جرمني د پوځي حضور په اړه د مباحثو مخه نیولې وي. دا رپورټونو لمخې افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د دې سبب شوی چې د مرکل د کابینې د پوخانی دفاع وزیر په ګډون د جرمني پیژندل شوی سیاسي څیرې له افغانستان څخه د جرمني سرتیرو پر وتلو زور واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ د پنځشنبې په ورځ وویل تمه لري چې جرمني سرتیری به د راتلونکو 15 څخه تر 30 کلونو پورې په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي همدارنګه د افغانستان له انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې د جرمني سرتیرو د شمیر د کمولو غوښتنه هم رد کړه.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په اړه له کابل او ولایتونو څخه ګڼ شمېر شکایتونه دوی ته رسیدلي او اوس هم د شکایتونو لړۍ دوام لري. د دې کمیسیون چارواکو د شنبې پر ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د شکایتونو په منځ کې هم جدي شکایتونه شته او همداسې شکایتونه شته چې د دوی په خبره ډېر د اندېښنې وړ نه دي. دوی څرګندوي چې دا شکایتونه هم د جمهوري ریاست او هم د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په وړاندې دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي کچېرې په ځینو سیمو کې د درغلیو په اړه شکایتونه سم وي نو دوی به یا په دغو حوزو کې رایې باطلې اعلان کړي او یا به هم انتخابات د دوهم ځل لپاره ترسره کړي. د دې کمیسیون غړي مولوي مصطفی بارکزی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې یوازې له کابل ښار نه تر سلو زیات شکایتونه دوی ته رسیدلي او په ولایتونو کې هم ډېر جدي شکایتونه موجود دي چې ډېر ژر به د دوی کمیسیون ته وړاندې شي. ښاغلي بارکزی څرګنده کړه چې دوی به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په وړاندې هر شکایت په ډېر غور وڅېړي او د قانون له مخې به په دې برخه کې اجراءات وکړي.
دا څنګه ځایونه چې په خاص مواردو کې چې درغلي ثابت شي هم کولای شي چې په هغه حوزه کې دوه مقلا بیرته د سره انتخابات وشي، هم یا لغوه شي بالکل که سره د اعتبار ساقط شي او یا دوم ګشت بیرته د سره درشي. هغه موږ هغه مسایل او هغه جریان ته بیا ګورو چې هغه جریان څه قسم دی.
د سرګند کړه چې په ولایتونو کې شکایتونه ډېر جدي دي لکه څو ځلې یا د ښځو په استازیتوب رایې ورکول، په رایې ورکولو کې د ماشومانو ګډون او داسې نور چې باید ورته هرومرو رسیدګي وشي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي مولوي بارکزی وویل چې په ولایتونو کې د دغو شکایتونو ترڅنګ ځینې نور مهم او جدي شکایتونه هم شته چې سیړل او ارزیابي وخت ته اړتیا لري.
دغه د کابل شکایتونه چې دی خدا تقریبا ډېر د شهادي شکایتونه دي او همدا شکایتونه چې دی خو په ولایتو کې دی چې ډېر ځایونه پانې تور اچول شوی دی، په ډېر ځایو کې صندوقان مات شوی دی. دغه دوه کسان نو پاک له ډېر شکایتونه شته تقریبا دغه سنبلې میاشت خو نو په نظر کې ونیسه.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور په خبره د افغانستان په سلور ډیر شو ولایتونو کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو درایو شمیرل بشپړ شوی، خو دا سرګند کړه چې لومړنی نتایج به د راتلونکو سه شمې په ورځ اعلان شي. په عین حال کې د جمهوریت ریاست یو شمیر مخکخ کاندیدان په انتخاباتو کې د بری ادعا کوي، خالد سره پاتسنګ کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو یو شمیر کاندیدان په یو بل د ټګیو او برګیو تورونه هم لګوي او وایي چې ځینو کاندیدانو په ولایتونو کې په یو ډول د ځان په ګټه تقلب او درغلي کړې ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. ازادي رادیو په افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صفحه 1290 باندې اوریدل شي او د اف ام په 0.5 صفحه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروک پرون هرات ولایت ته سفر وکړ. له نوموړي سره په دې سفر کې د روپۍ ټولنې چارواکي هم ملګري وو. هرات ته د هول بروک د سفر د هدف په اړه لسیمینه د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا ځانګړي استازي سره افغانستان کې د روپۍ ټولنې استازي هم د هرات د سفر ملګرتیا کوي. ریچارد هالبروک هرات د شنبې په مازدیګر را ورسېد د سفر مخه د هرات د والی ویان نقیب الله اروین د هرات بیا رغونه او فرهنګي ځایونو څخه کتنه یاد کړه. خو ورسره په څنګ کې هغه وایي ژمنه یې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتو قونسلګری به د روان کال تلې تر میاشتې وړاندې دلته پرانیزي.
آقای ریچارد هالبروک د سفر به هرات داشتن، دیدار با جناب دکتر تبنرستانی والی هرات داشتن، وضعیت هرات و همچنان
ښاغلی ریچارد هالبروک هرات ته په سفر راغی. په لومړۍ مرحله کې د هرات والی احمد یوسف نورستانی سره وکتل، د هرات په وضعیت خبرې وکړې او دلته د ولسمشرۍ او ولایتي شورا ټاکنو ښه ترسره کېدو باندې خوښي څرګنده کړه. اروین زیاته کړه د هرات والی ریچارد څخه په هرات کې د بیا رغونې پاملرنه زیاتول وغوښته او د امریکا ځانګړي استازي هم د خپل هیواد د لا زیاتو مرستو په ژمنه سربیره د روان کال میزان میاشتنه وړاندې هرات کې د خپل هیواد د قونسلګری د پرانیستلو وویل. د امریکا ځانګړي استازي وویل چې هیواد یې په خیال کې لري چې د میزان تر میاشتې دلته قونسلګری پرانیزي. په کوم سره به چې په ټول افغانستان په ځانګړي ډول غرب د افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د هیواد اقتصادي او ټولنیز روابط نور هم زیات شي. د امریکا متحده ایالاتو د غلوړ پړی مامور به د دولتي مامورینو په وینا د یک شمې په ورځ هم تر یوه مهاله په هرات ولایت کې تم شي او د اختیار الدین لرغونې کلا هغې پروژې نه به کتنه وکړي کوم چې کار د امریکا متحده ایالاتو پراختیایي بودیجې څخه د 2500 امریکایي ډالرو په لګښت درې میاشتې وړاندې پیل شوی ده. تمه شته چې دغه پروژه به د کال تر پایه بشپړه شي. شرف الدین ستانکزی د ازادۍ راډیو هرات.
ازادۍ راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ او اوس هم راځي چې وورو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو او ورځپاڼو د افغانستان د انتخاباتو او په افغانستان کې د وروستیو سیاسي او امنیتي تحولاتو په اړه څه لیکلي دي.
د اراده خپلواک ورسپاره د انتخاباتو د نتایجو د اعلان لپاره روانو تیاریو ته په اشاره په خپل سر مقاله کې لیکل دي چې خلک وړي پوه شي چې کوم کس زیاتې رای ګټلې دي. ورسپاره په دوام کې لیکل دي چې د انتخاباتو له نتایجو څخه ناراضیتي هم یو جدي مسله ده چې کېدای شي ستونزې وزېږوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید داسې تدابیر ونیسي چې د راتلونکو لانجو مخنیوی وشي. ورسپاره په یو بل ځای کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مسله راخسته او لیکل دي چې د تیرو انتخاباتو په پرتله چې 15 کاله وړاندې شوي وو په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه. ورسپاڼې په یو جلا مطلب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو تبصره کړې او د لویدیځ د یو لیکوال په حواله لیکلې ده چې دا خبرې هم دا اوس په مستقیم ډول روانې دي. د هیواد دولتي ورسپاڼې هم په خپل سر مقاله کې په انتخاباتو تبصره کړې او لیکلې ده چې د افغانستان خلک له دې ستر ازمون نه په بریالیتوب راووتل. ورسپاڼې دا هم لیکلې ده چې د افغانستان انتخابات د نړۍ په کچه له تود هرکلی سره مخامخ شوي او د نړۍ مشرانو هغه یو ستره لاسته راوړنه بلله ده. د ورسپاڼې په یو بل مطلب کې هم انتخاباتو ته اشاره شوې او لیکل شوې ده چې اوس وخت رسیدلی چې په هیواد کې د نظام د پیاوړي کولو لپاره کار وشي. ورسپاڼې وړاندې لیکلې ده چې د یو غښتلي نظام جوړېدل د ټولو خلکو بریا ګڼل کېدای شي، خو که داسې یو نظام نه وي موجود نو معنا به دا وي چې ملي ګټو ته هیڅ پام نه ده شوی. د ویسا خپلواک ورسپاڼې بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د بهیر پای ته په اشاره لیکلې ده چې واشنگټن د ولسمشر کرزي په نوي کابینه کې د مداخلې په هڅه کې ده. ورسپاڼې وړاندې لیکلې ده چې امریکایي چارواکي په یوې داسې طرحې کار کوي چې وکړی شي ولسمشر کرزي د کابینه ترمیم او اصلاحاتو ته ترغیب کړي. ورسپاڼې په خپله سر مقاله کې هم د پنجشنبې د ورځې په انتخاباتو تبصره کړې او لیکلې ده چې د دغو انتخاباتو د مخنیوي لپاره د شتو توتیو سره سره خلک د رایو صندوقونو ته ولاړل او له دغه ازمون نه سرلوړي راووتل. ورسپاڼې په یو جلا مطلب کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د همکارۍ مسله راغسته او په دې ترڅ کې ځینو هغو بدګمانیو ته اشاره کړې چې د دوی ترمنځ موجودې دي. د ملارمن عدالت ورسپاڼې بیا په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو مسله راغستې او لیکلې ده چې ځینو څارونکو ډلو هم د دې یادونه کړې ده. ورسپاڼې د انتخاباتو په امنیت هم تبصره کړې او لیکلې ده چې د سختو تدابیرو سره سره بیا هم په دې ورځ 46 کسه ووژل شول او 250 نور ټپیان شول. په ورسپاڼه کې د بګرام د زندان د روان حالت په اړه هم یو مطلب خپور شوی او لیکل شوی ده چې د دې زندان چارې چې اوس د امریکایانو لخوا اداره کېږي باید افغان چارواکو ته وسپارل شي. د اصلاح اوانس دولت ورسپاڼو هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالت څېړلې دي. اصلاح په خپله سر مقاله کې لیکلې ده چې دا ځلې ولیدل شول چې د افغانستان خلکو د کاندیدانو تګلارو او د هغوی پروګرامونو ته رای ورکړه. خو انس بیا د افغانستان د انتخاباتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس څرګندونه خپرې کړې او د هغه په حواله لیکل دي چې دا انتخابات د وړاندې په لور یو مهم ګام وو. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواکې ورځپاڼه هم خپله سرمقاله په هیواد کې د پنجشنبې د ورځې انتخاباتو ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې د خلکو رایو ته باید درناوی وشي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلې ده چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې ښایي دا انتخابات دویم پړاو ته ولاړ نه شي. په ورځپاڼه کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مسله هم راخیستل شوې او لیکل شوې ده چې د شتو ګواښونو سره سره خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیستله. ورځپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې د رایو اهمیت انځور کړی او دا یې ښودله چې ان یوه رایه هم اهمیت لري.
The Lobo, La Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنه
د سپورت دا پروګرام د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په دونی مو د سه شنبه په ورځ د غرمه مخ کې په لسنیم وجو خبريږي. روسیا وایي که افغانستان له دغه هیواد څخه د وسلو او پوځي تجهیزات غوښتنه وکړي نو مسکو چمتو ده چې په دې لړ کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چې په دې وروستیو کې له افغانستان کتنه وکړه کړې ده. فرید عمر له مسکو نه په رپورټ لري.
ماسکو وایي کچیر د افغانستان دولت له روسیې څخه د وسلو پوځي تخنیک او تجهیزات غوښتنه وکړي نو روسیه چمتو ده هغه هیواد ته وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکسی برادافکین چې یوه اونۍ مخکې افغانستان ته سفر کړی او په ماسکو کې څرګند کړی دی. د زیاتوی هر وخت چې د افغانستان دولت له روسیې څخه د وسلو د رانیولو غوښتنه وکړي روسیه به پرې غور وکړي او په دې اړه به د افغانستان دولت ته مثبت ځواب ووایي. د روان میلادي کال د جنوري په نیمایي کې د روسیې دولت اعلان وکړ چې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي غوښتنه چې ویلي وو د افغانستان د ملي اردو سره مرسته وکړي منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت او د ناټو چارواکو په وار وار دا ویلي دي چې د افغانستان ملي اردو د ناټو د نورمونو او سټنډرډ پر اساس رغول کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر برادافکین ویلي دي چې روسیه خپله خاوره د ناټو او امریکا د متحده ایالاتو د پوځي او ناپوځي بارونو د لیږد لپاره هغوی ته په واک کې ورکړې ده. د زیاته کړه د جرمني، فرانسې، اسپانیا او د امریکا د متحده ایالاتو سره د پوځي ترانزیت موافقه لاسلیک شوې ده او دغه هیوادونه کولی شي د روسیې د خاورې له لارې افغانستان ته پوځي توکي ولېږدوي. برادافکین زیاتوي د روان میلادي کال د مارچ څخه د اګست تر میاشتې پورې 15 قطارونه چې 1500 کانتینرونه کیږي او په دغو کانتینرونو کې خوراکي توکي، ساختماني مواد، د افزلسیحې او د دفترونو د تجهیز کولو سامان آلات بارول د روسیې د خاورې له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. برادف کندام وویل چې روسیه د افغانستان سره په هر اړخیزو برخو کې په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تیر شپه د سرحد ایالت په مرکز پیښور کې یو 14 وشو چې یو شمېر کسان یې مړه او ژوبل کړه. په دې اړه د پاکستان د روسي او امنیتي پیښو په باب له پاکستان نه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د شنبه په ماسخوتن د پیښور د حیات آباد د کمپلیکس روختون په وړاندې د موټر بم 14 وشوه چې ورکی دوه کسان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. 14 ډیره پیاوړې وه چې لامل یې موټر اور واخیست او په بشپړ ډول له منځه لاړ. د پیښور د پولیسو مشر صفت غیور د دې پیښې په اړه وایي
ریموټ کنټرول صحیح ګاډي
موټر د ریموټ په مټ د لرې واټن نه الوزول شوی دی. په دې موټر کې دوه کسان سپاره وو چې یو پکې حاجي مبین افریدی و. نوموړی د انصار الاسلام ډلې ویاندو. د حملې په ترڅ کې په موټر کې سپاره دواړه کسان وژل شوي او 15 نور لاروي ژوبل شوي دي. د حاجی مبین قمبرخیل رور ډاکټر نعیم افریدی تور لګوي چې دا حمله د لخکر اسلام منګلباغ ډلې لخوا ترسره شوې ده خو مخالفې ډلې تر اوسه د حملې مسؤلیت قبول کړی نه دی. د پولیسو مشر صفت غیور هم تاییدوي چې حاجی مبین د لخکر اسلام ډلې سره دښمنی لرله. دا حمله په داسې وخت کې شوې چې د روژې مبارک میاشت پیل شوې او په جمعتونو کې تراوی او ختمونه پیل شوې دي. ولسی خلک ویره احساسوي چې په جمعتونو کې دا ډول حمله ونه شي. خو صفت غیور وایي
سکیورټي کې تنظیمات مساجد کې
په جمعتونو کې ټینګ امنیت نیول شوی دی. موږ پرون هم دوه مشکوک کسان نیولې چې ترې پلټنې روانې دي. هلته د خیبر درې په لنډي کوتل سیمه کې بیا په ولسی آبادۍ باندې سو توغندي لګېدلې چې له امله یې د افغان کډوالو کورونه په نښه شوي دي. او د سواد درې د کابل علاقه دارې د کانجو سیمې نه بیا راپور لرو چې دوه ځان وژونکو وروسته له هغې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په یو کور کې محاصره شول په یو وخت ځانونه الوزولي. په دې حمله کې د پاکستان د فوج دوه سرتېري وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نړۍ ورسپانو او مطبوعاتو په افغانستان کې د انتخاباتو د غراس د افغانستان د نورو مسلو په اړه مطالب خبر کړی دي چې دغه مطبوعاتو ته زما همکار اجمل اند کتنه کوي.
د افغانستان انتخابات لهم د نړۍ د ګڼو ورسپانو د مقالو موضوع جوړوي. د فاینانشل ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې په انتخاباتو کې د خلکو کم ګډون د درغلیو تورونه په ځان پسې لرلې و مقاله خبره کړې. فاینانشل ټایمز په یوه بله مقاله کې د ناټو د سرمنشي فوګ راسموسن او د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس له خولې ویلي چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د ستاینې وړ و او د انتخاباتو په ورځ امنیت هم په نسبي توګه ښه و. د فاینانشل ټایمز په یوه بله لیکنه کې راغلي چې افغانان په چارو کې د خوالي د راتلو په هیله په انتخاباتو کې برخه واخیسته. خو که د آیرش ټایمز ورسپانې پاڼې وړو نو ګورو چې په دې ورسپانه کې هم د افغانستان په اړه ځینې لیکنې خپرې شوې دي. د یوې لیکنې سرلیکې دی که کرزی بیا انتخاب شي ستونزې رامنځته کېږي. دا ورسپانه وایي که کرزی بیا انتخاب شي که نه افغانستان ستونزمنې شپې ورځې په وړاندې لري. آیرش ټایمز په یوه بله مقاله کې د تخلفاتو سره سره د افغانستان انتخابات ستایلي دي. خو یورو ایشیا وی ورسپانې بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د اهمیت په اړه تبصره خبره کړې چې سرلیکې دی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول د کابل د حکومت لپاره د قانوني بڼې پیدا کولو لپاره یو مهم ګام دی. د ګارډن ورسپانې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د تلفاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې. وایي په هلمند کې د پنجشنبې په ورځ دوه نور برتانوي سرتېرو په وژل کېدو په افغانستان کې د وژل شوو برتانوي سرتېرو شمېر 206 تنو ته ورسېده. موږ له افغانستان څخه نشو وتلی. دا د ګارډین د بلې مقالې سرلیک دی چې په دوام کې وایي د افغانستان څخه د وتلو پر ځای باید په دې هیواد کې پر ستراتیژیو او تکتیکونو بیا غور وشي. د برتانیې څخه خپرېدونکې بلې ورځپاڼې ډیلي ټلیګراف په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو د حضور په اړه لیکلي. په افغانستان کې زموږ سرتیري د ملي ګټو لپاره جنګیږي. د واشنگټن پوسټ، ډیلي ټلیګراف، فاینانشل ټایمز، انډیپندنت، وال سټریټ ژورنال په ګډون د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو د ولسمشر کرزي او ډاکټر عبدالله د کمپاینونو د وخت څخه د مخه هغه ادعاو په اړه هم لیکنې خپرې کړې چې هر یوې ځان د انتخاباتو ګټونکی بولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ په مطبوعاتو کې مو د افغانستان د انتخاباتو دغه راس د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه د مطالبو سر ټکی واورېدل. د ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په 5 سترو ښارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 100.5 څخه واورېدل شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده www.azadiradio.com. په دغه ادرس باندې تاسو مهم رپورټونه په زړه پورې مطالب اوریدلی شي او هم یې لوستلی.
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
آزادی رادیو
تاسوم غاغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه ورستي مطالب او د غرس دقیق ریپورتونه ماهر وي. د پاکستان د وضعیت په اړه هم درته په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. د پاکستان د حالاتو په اړه تازه ریپورتونه داوي چې د پاکستان جمهور رئیس وایي چې د افغانستان انتخابات د دغه هیواد په خپل یو داخلي موضوع ده او افغانستان او پاکستان به تروریزم پر وړاندې خپل ګډې همکاري تا دوام ورکړي. د غرمې نمخ کې لستی می بجې شوې ل اجمل انڅخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د ایران پوخنه با نفوذ ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران له خلکو غوښتي چې د مذهبي مشر آیت الله خامنه ای لارښوونه تعقیب کړي. برطانی د لوکروی د بمی پیخې د عامل په خوشی کولو کې معامله کوله او لیبیا سره د انرژي په برخه کې د هر ډول موافقه خبره رد کړې ده. راپورونه وایي د جنوبی کوریا ولسمشر د ګاونډي شمالي کوریا له یو لوړ رتبه هیت سره کتنه کوي. په روسیه کې د برېښنا جوړولو په یوې لویه بټۍ کې د اوبو د یوې غټې څپې د راوتلو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته لوړ شوی دی. او په یونان کې اور مړ کوونکي د اطفایي کارکوونکي د اور د هغه پراخه لمبو د مړو کولو لپاره هڅې کوي چې د پایتخت تن شمال لور ته لګېدلې دي.
ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه 19 پروګرامونه اورېدو ته مرابولم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو ستړي مسې د نن په خبرونه کې به په افغانستان کې د قرقل څرمنې په اړه معلومات اورئ.
دا یو نو اوریدل چې مور ولا للی
دا مطلب به زه و مان یازی او لینا شریفی درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د افغان سوداګرو په وینا یو وخت قرقل څرمنه د افغانستان دریم مهم صادراتي قلم ګڼل کېده، خو اوس یې تر پخوا کورنۍ او بهرنۍ بازار سوړ بریښي. راځي په پیل کې به هغه مرکه وورو چې ومان نیازی د کابل ښار له یو قرقل ګندون کې سره کړې ده.
زما نوم متور.
ستاسو دکان چیرته ده؟
زمونږ دکان تیمرشاهی کې.
تاسو له څو کلونو راهیسې د قرقل کاروبار کوئ؟
تقریبا دلویخ کاله کېږي.
په دې اوس وخت کې دلته څومره قرقل فروشان ستای؟
اوس دلته لس اته دکانه وي.
پخوا دلته څو دکانه وو؟
پخوا مخکې ډېرو سلویخ دکانه وو دلته.
کابل ته پوست له کوم ځای نه راوړ کې؟
د مزار نه.
او بل
میمنې نه.
ښه پوست په کوم ځای کې دی؟
ښه پوست مزار شریف.
څو ډوله قرقل خولي جوړوئ تاسو؟
دلته تقریبا 15 کم کاراکول دلته موږ سره موجود شته.
ستاسو قیمتي پوست کوم پوست ده؟
زمونږ قیمتي پوست تقیر ورته وي، هغه ډیر قیمتي پوست.
دا تقیر د کوم ځای نه تاسو راولئ؟
دا د مزار شریف نه.
د یو ښه تقیر قیمت څو ده؟
د 10000 نه نیول یو لک پورې شته، یو لک شل زره پورې شته.
پرته له خپلو نور کوم شیان جوړوئ؟
مونږ جمپرونه هم جوړو شال هم جوړو بلا پوشن هم جوړو
پدې قرقلو کې څو ډوله جوړو
په قرقلو کې 15 ډوله شته
د خلو شکلونه مو یوازې همدا کشتې دي کنور شکلونه هم ستاره
دا در سړی ذوق دی نو چې څوک جګ جوړي وته جګ جوړو چې څوک ټټ جوړي وته ټټ جوړو
په خو چې مالې دلې وي ګردې خلې هم ډېرې وي خلکو په سر کولې اوس هغه شکلونه کم سوي دي
هغه موټو نه اوس نشته هغه په خاني موټو نه هغه وسوګ نه جوړي
اوس معمولا کوم
دا کشتي منګ ډېر جوړو
کشتي ډېر جوړو قرقل دا پوست په خو یې صادرات ډېر اوس اوس څنګه
د مخکنه اوس ډېر خده صادرات مخکنه اوس ډېر خده
دا د مزار نه صادري کړم دي
مزار نه
کوم وطنونو ته صادري
فرلاین نه ډېر زی دونیم لکه درې لکه پوست دي نه زی
لاغنه پراته نور کوم وطنونو ته
دا فرلاین له خلک ډېر غزینه بس انتقال کوي یار مملکتون دی
پرې شاو خو ملکونو کې په کومو کې خلک قرقل پر سر کوي
ترکیه کې بنگلاديش کې پاکستان کې ایران کې انډیا کې دا ډېر استعمال دي
کوم څرمنو بالا پوشونه جوړوي کامدان د دې وړو وره
دا تور کبوت جوړو
د دې نرخونه هم توان فرق لري
او نرخونه کې فرق شته دا یو نو وره ده چې دا وره نه جوړیږي عام وره نه ده دا یو نو وره ده چې بس خاص وره ده دا نه جوړیږي
دا دغه به د پوشونو نه جوړیږي دا بالا پوشونه دا قدم
نه دم دم دې او مشومان ورکوټ نه جوړیږي
په دې تقریرونو کې کوم تقریر خې ده
سوري تقریر خده
په څه دلیل ولي خلک تقریر خو کوي
دا یو نو وره ده چې مور ولا لای او بچی ژوندې د خېټې نه وباسي بس بیا غینه بیا تقر جوړیږي چې کم قصابی تقر وردوي کنه هغه په مور ولا لای بیا چې ماشوم ورنويسته غینه جوړي هغه تقر قیمتي نه
او دا چې حلال نه کی او
هغه بیا قیمت فرق کوي
فرزند چې حلال ای د دې قیمت
د دې چې قیمت لزر نیول تر یو لک شل یو لک ډیر زرو پورې ده
چې بیا خپل میګ لنګ سی بیا
هغه بیا دونه قیمت نه لري هغه بس بیا اخته ډیر شي چې اخته کمی
دا چې هرڅ وخته کمی
چې د مور د خېټې نه راوځي وخته کمی هغه به قیمتي پوسټي چیلنج شي به هغه به دونه قیمت نه کوي
په دې ورستو کلونو کې تاسو پرته له قرقل ځینې نور خولې مم جوړ کړی دي کېدای شي د دې نمونه واخلې ماته کومې کومې خولې
او دین نور مونږه کاسترم جوړو پګدارم جوړو د شبو ورته هغه هم جوړو بسکشیم جوړو دو منزلم جوړو پکولم جوړو
ستاسو په دې ځینې پوسټونو کې تاسو وایسته چې په دې باندې د خوان تعالی نوم لیکلای
دا د الله تعالی یو حکمت دی اوس موجوده مونږ سره دا چې په دې کې د الله نوم لیکل شوی دی او هغه بیانو قیمت نه لري نو دا د تاسو ویني چې په دلته موجود حالات کې موږ سره دا د پروت دی چې د الله نوم پکې ذکر شوی دی او دې کې مکمل هم شته چې د الله نوم پکې راځي تاسو په خپل دغه وی ګوري چې د الله نوم پکې رست واضح معلومیږي
ل کابل پرته نور په کوم سیمو کې د پوسټ کاروبار کوي
پرته دې نه نو کابل کې ډیر د پوسټ کې دغه کې خرڅيږي
استعمال په کوم ولایتونو کې
دی استعمال کابل کې ډیر دی نور ولایتونه دي خو عام نه دي کابل کې عام خلک هغه دي
په یو ورځ کې څو قرقلې جوړوي
دا خو برابرۍ د ورور شي بس ډیر گاګ راغی ورور په ځ شپک جوړو ګرانه د دوزری خو اتمی جوړوي
یو ښه قرقلې په څومره وخت کې جوړولای شي چې
دا یو ورځ مکمل پیلایږي چې ښه قرقلې جوړوي هغه یو ورځ مکمل پیلایږي
لوړه قرقلې چې تا خرڅ کړي د نرخ څو ده
نو مونږ په خپل دغه باندې خو یو لک شل زرم خرڅ کړي ده موجود
او ارزان به یو قرقلې
ارزان به نو ډیر دی ورور لزر نیول 15 زره شل زره ډیر زره 50 زره زر روپے هم خرڅوي
سرمنه څنګه دې ته تیاروي چې بیا خولي ورنرو وي
دا چې د کم وخت کې مور نه پیدا کیږي دا سلوي خرځي آش ورته وي د آش کې پاتې کیږي
دا آش څه شي
دا آش او رقم مواد دی هغه مواد کې سلوي خرځي دار کم وخت یاله لای کنه جو بوسه کې تنه رالي بیا دا آش کې چې سلوي خرځي بیا آش کې آش نه چیو ته بیا دا ترش کیږي پس د ترش نه ورور بیا د انزل کیږي چې وینځلو بیا دلته راوړي ورور د منګه ولا راښ کو صفه کو بیا دینه بس خولي جوړو
اوس څو کس شاګردان لري
وس تقریبا نشته له نو وسوم بس دوا کسانی مونږه
دغه په خو به تاسو په خیال څونه کسان په دې کار کې مصروف وو
یاره تقریبا وو اته کسان لحظه په کسانو پورې دلته بس په کار باندې غوښتو
یعنی په مجموع کې بلاده کابل په کار کې څو کس د قرقلو کاروبار کول
په خو چې وو سلور سو کسان په دې غونډو د سلوي خو دوکانونو کې مصروف وو د کار او چې دې نو هر سړی دوا کې درې کسان نه زیات پکې نشته
د دې علت څه دی تاسو په خیال
دا شرایط پوری پرک کوي نو دا زمونږ د مملکت شرایط پوره پارک یې شپخا ډیرو نشته ده
دا په خونه پچانو کې قرقلګان چپ سر کولې تا یادی
په پخوا مو پچانو کې ابو الله خان ظاهر خان امن الله خان دی ټول په سر کول نادر خان ظاهر شاه زوی وسم په سر کوي کرزی صاحب وسم منګ نه وړي او جوړه یې ځانله
پس کوم خولې جوړه کړې ده کرزی صاحب
یاره دوه دانې مته جوړې کړې دي اوس چې کرزی صاحب تل او کاهان زاده کاهان یو مسه منګ نه یو پوسټ کې واغ شو کرزی صاحب له توفه ورکړي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د کابل ښار قرقل غندونکو حاجی محمد براته وایي چې په افغانستان کې خلک د کومې سیمې قرقل څرمنې ډېری خوښوي.
ما خودم تخمینا از د قرقل کې کار کړم تخمینا 32 سال میشه.
زه تقریبا د 2 کال کېږي چې د قرقل کاروبار کوم. تاسو د قرقل د ښې څرمنې پوښتنه وکړه. په افغانستان کې تر ټولو ښه څرمنه د بلخ په دولت آباد کې پیدا کیږي. خو هغه پخوانی وخت نه دی. په خو به چې زه بلخ ته ولاړم نو د خپلې خوښې څرمنه به مې په 1000 افغانۍ اخیسته. خو اوس یې جلابان ځکه ته نه پرېږدي. اوس ښه څرمنه جلاب په 2500 ډالر هم نه ورکوي.
د ښاغلي حاجی محمد په وینا په خو خلکو ګردي قرقل خولې هم په سر کولې، خو اوس ډیری کشتۍ ډوله مود دي. له ده په وورو چې اوس د دغو خولو بازار څنګه دی، خلک یې خوښوي که یه؟
والا وقت کمی خود رئیس به دولت نو ششته بود، بسیار کار بار خوبش بود، قدر خوبش بود که
هغه وخت چې نوې دولت جوړ شو او کرزای سیب وقت ورسید نو زمون کار ډیر خو او په خلکو پسې مو کار نشوي رسولای. خارجیان به هم د ترتل اوس حالت خنی دي. بهرنیان چندان په خار کې گشتګام نشي کولای. د مامور خور د اقتصاد مزه هم نشته چې قرقل په سر کړی.
خغلی حاجی محمد براته وایي چې د قرقل سرمنو نرخ ولی ختلای دی.
سید منصور نادری سابق خودش اینجا می آمد قرقل.
یه وقت به سید منصور نادری در تکابیت از ما دکان تراته او چرمنه بی خواه وله بیا بیراته ویل چه دارته وگنده. اوس محل تور غاری یه هر از مزنی پختنه وکله چه اوس ولی از ما دکان تن رزی دو خندل اوی ویل چه کزه در شما کیده شی ده دکان ترمخیده کمه واقع پیخشی. بل تاس پوهیگی چه پا تیر و چوکلونه که ده قرقل رمی هم وچکاله و تباه کری او هر چوکی زنت کاروبار هم کوی. کاری منظم نده نو دگرانه علت هم داده.
دا چې رښتیا هم په شمال کې د قرقل میګوره می کمی شوې دي که دا به د بلخ اوسیدونکی ښاغلی عبدالخالق راته ووایي.
بله برای قرقل است. این سال زیاد است، خیلی اضافه شده. مقصد همه سال گندم و برادر جمان زیاد شده، علف ها زیاد شده، مردم باز خردانم. اگر سابق هم نبود حالا
قرقل میگه سکل دیری دی. سکل بارانون سر کختون خو نو کچار همی هم نلرلی سگ میگه واخستی. زما په خپل خیسته رامده تیر کال می نلرلا بده نده په نس مړه ده. که هم داسی مړی وی او لنگش وی نو قرقل بخی پیسی وکی.
د ښاغلي حاجی محمد په وینا د قرقل څرمنې بازار د دولت له بې پامۍ سور شوی دی.
تو آقا جان اینجا دمی خود کابل ما شما شرکت
بخواد په کابل که ده قرقل شرکت و ده صادرات و برخی که به کار کده صادرات به ایل کابل کده اوز هر چوک پخپل خواه صادرات کوی. یو نظم نشته، نرخ ثابت نده، زماهیل داده چه دولت ده برخی تا پاملر نوکری. په تیرو کلونه که ما ده قرقل یو نندارتون و نلید ده دنیا خلق زمونگ ده وطن ده قرقل په سرمن و مین دی. خو مونگ تا حس باوی زشه کاری باید ده قرقل جوړون کی یو اتحادیه جوړ کړي په ملی او نړیواله کچه باید نندارتون نجور شی. اوس له بدمرغه هر څه ګډوډ دی.
عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان د صادراتو ادارې د رسمي ارقامو له مخې په 1401 کال کې د 8.1 میلیون ډالرو په ارزښت 1.2 جلد څرمنې او د 1401 کال په لومړۍ روبه کې 0.01 میلیون ډالرو په ارزښت 0.3 جلد قرقل څرمنې جرمني، ډنمارک، فنلند، آلمان، دوبی، متحده ایالاتو او انګلستان ته صادرې شوې دي. راځئ اوس به د کابل له دوو تنو ښاریانو واورو چې د قرقل خولۍ یې څنګه جوړې او په څو یې رانیولې دي.
نوم ده علی محمد.
او ستاسو ده پسر چه ده؟
قرقل ده.
او ده ده پچو اخیسته؟
زیار از داره افغانی.
ده کم قرقل ده ده؟
ده تخیر ده تخیر قرقل ده.
چو کاله کی چه قرقل پسر که؟
یو 15 کاله.
کم شی پیده؟
یو کشتی ده.
نور کم شی پونه قرقل خلق پسر که؟
گرد خوره پسر که، کشتی پسر که.
ده باران پا مقابل که ده چنگ ده؟
ده باران مقاومت نکیگی.
هلمند
دا قرقلی چه دی پسر دا چه شه دا؟
دا تقیر
دا دی پچو اخیسته؟
دا می لازاره ها.
سنگ دی جوڑا کرده؟
گرده جوڑا کرده.
ولی؟
توانام گرده هونگی.
ایزت منو اولیدون کو تازو اولیدل چه دی قرقل ترمنو کاروباریان تر طولو خایسته و غور قرقل هغه بولی چه ورای دی میگی تر لنگون مخ که دی میگی لگیر رایستل شوی بی. طبعاً دغه پوستکی د قرقل څرمنو کاروباریانو لپاره پزړه پوری دی، مګر د حیواناتو د حقونو مدافعان د تنکو حیواناتو او یا د هغو ژویو له وژلو سره چې په نس کې بچای وي مخالفت کوي. د حیواناتو د حقونو د مدافعانو په نظر د مځکې کره د ټولو ژویو مشترک مال دی او انسان باید له نورو ژویو او حیواناتو سره د یو لړ مقرراتو او انساني خواخوږۍ په چوکاټ کې سلوک وکړي.
عزت من اوریدونکو، د نن خپرونه هم دومره وه. موږ ته د ازادۍ راډیو د خپرونو په اړه په دغو پتو لیکونه راستولی سي. په کابل کې مو پته ده ازادي راډیو پوسټ باکس 44 کابل افغانستان. په خوست او کندوز کې مو شمیرې دي 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوئ هلته مو شمیره ده 234 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو په عزت اوس.
زما سیما، زما مینا، وړاندی کوونکی صالحه اساغزی خالقی.
درنو دوستانو سلام او ستاسې د سوکالۍ په هیله. پر دې پروګرام ته د یوه اونۍ واوخته او مخته تر دې چې د هېواد د یوې بلې سیمې په اړه هغه معلومات وړاندې کړو چې د همدې پروګرام له یوه مینهوال څخه مو ترلاسه کړي دي. له هغو دوستانو او درنو اورېدونکو هم مننه کوم چې له دغه پروګرام سره یې مینه څرګنده کړې، لیکونه یې راستولي او پیغامونه یې ثبت کړي دي. موږ به د هر هغه دوست لیک چې د خپلو سیمو په اړه یې هر اړخیز معلومات پکې را لیکلي خپور کړو او همداراز په پیغام ثبتوونکي ماشین کې له موږ سره ستاسې ثبت شوي پیغامونه هم شته چې د وار په رارسېدو سره به له تاسې سره تماس ونیسو او ستاسو د سیمې په اړه به درسره وغږیږو. ستاسې د ټولو دوستانو کورونه دې آباد وي. اونۍ د نورستان د کمدیش ولسوالۍ په کمدیش کلی کې وو او نن له دغه ختیځ ولایت څخه د شمال په لورې حرکت کوو او د سرپل ولایت په خانقای ملکی کلی کې زما سیمه زما مینه د پروګرام له مینهوال او زموږ له خبریال سره د څو شیبو لپاره تم کیږو. زموږ دغه اوریدونکی بسم الله نومیږي. د خپل کلی په اړه ډیر په زړه پورې معلومات راکوي او هڅه کوي چې د هر اړخیز معلومات په همدې پروګرام کې له تاسو سره شریک کړو. زمنګ د خبرونه ملما بسم الله وایي چې د دوی کله د شبرغان او سرپل ولایتونو ترمنځ پروت او یو لوی سیند هم ترې تیریږي. نوموړی د خپل کلی شاوخوا پرتو ګاونډیانو او د دې کلی د وچې تسمې په اړه هم څرګندونې لري.
زموږ کلی تقریبا یو 14 کیلومتره د شمال لور ته پروت او هغه سرک چې سرپل شبرغان سره وصلي یو کیلومتر د ختیځ وخاته د سرک په واقع دی. د زمرد کلی په شاوخوا کې د خپل د سرپل روز د سرپل څخه شمنه سيزي او شکران ته د دوه ولایتو مزکی خړوبي نو دا سن هم زمرد کلی په منځ کې تر سوې دي او شکرانو خاط لاله مشکله لکه څنګه مخکې مشو ولا چې د سرپل شبران په منځ کې او د ختیځ وخواته یا څوکلی نور نه چاوه یو قوم د پنامه د بلوسي یادېږي د لویدیځ وخواته دشت ده تقریبا موږ د کلنه 2 کیلومتره فاصله لري چې ټول دا غونډي ودشت دي بس پرله کې ډیر شسر سبزی کې واشو شد ریدی ګلان او نور ګلان شنه کې مالدار خپل رمی ټول بیا خواته خپل کې دې وړي الاتی درې خپل درې میاشتې پرله تر جوزا پورې الاته پر برلیک د مینې په نامه مشهوره ده الاته خپل معلومه ساتي او پرله خلاص کې البته دې خاطر راځي نور شته دې خواته باغونه په شي کې مخکې له انقلاب ډېر ښه باغونه و پښتون باغونه و زردالو شفتالو دا باغونه ډېر ښه کو خو متاسفانه چې جنگ جګړې سره د درې لسیزې ټول شهرونه واخستې
خغلی بسم الله وویل چې د دوی د کلی خلک دوه مینې لري په دې معنا چې په پسلی او اوړي کې په دوه ځایونو کې اوسېږي د خانقای ملکی د خلکو د دوغو دوه جلا جلا مینو په اړه به هم د نوموړي معلومات وورو
مش دوی مینې لري یو د پسرلی مینه د پسرلی په نامه یادېږي بل هوا چې په ژمي کې مالدار خپل رمې ټولې لري راولي او سپرلې چې سو سپرلې ته ځي و د دشته غونډې چې مخکې مرته وویل حالت چې خپل درې میاشتې ژوند هله تېري د مالو سره بیا دا ځګي چې خلاص بیا یو بل هلبان ورته وایي په نامه د کویسانه د سرپل پخوا به زموږ پلرو قصه کولو په نامه د لوی صاحبانو کوچنی صاحبان هاخوا ته به تلې څلوي شپې په کویسان کې سون چې دلته واښه خلاصېږي بیا څلوي به جوزه بیا د صاحبان ته ځي څلوي شپې خپل رمې هاخوا ته بیا بیا به دغه خبر ته راوستلې بیا وینو دا چې دوه به درالی د دوه فاصله د ځینې سره د لېبې په کلی کې تېرول خاصه خپل ځغه به ټول د مزګ پرندې به سرپل کې بیا به چې ژمې د لیټر کې سپرلې سنتو په کلو سپلې مې ته
د خانقای ملکی د کلی اوسیدونکو په پسلی او دوبی کې ځانته د اوسیدو جلازایونه لري چې ډیر زر کوچیان لخپلو رمو سره د غوزنګړو سرځایونه تزي خغله بسم الله وای په خانقای ملکی کلی کې خلک په کرنه بوختي خو یو وخت خ ډیر سروي هم درلودل چې څو کلونه وړاندې لډیرو کسانو څخه زورمندانو مالونه واخیستل او اوس د پخوا په پرتله په دې سیمه کې مالداري کمه ده نو موږ د سرپل ولایت د خانقای ملکی د کلی د کرنې په اړه داسې وای
زمر په کلی په دمو ته خو کې خو زیاتره د امام زکی دین للمی او امام زکی هم څه خو هغه په دوه څه دوه مشکلات خو زیاتره غنم کرل کې ژوندته جواری وربش ماش نخوت نو بیا په لزون هم کې په لزون دایمه په لزون چینوانی دی خټکی دی کنجتی دایمه کرل کېږي پخته کله ناکله چې کال مشکالی کرل کېږي نو زمر ته کلی بس تاهم پیدا وای زمر د کلو کسب کار د خلکو دا د چې په مجموع کې د ټول افغانستان 80% زراعت دی و زمر د هم د کسب کار د تخانی وزارت ته و په نام من خپل جوړ کړو مالداری نشته مالداری هم فعلا ډیر کم ده لري هر څو کې لري یو ډیر څلوېش پنځوس بعضی د سل نه لري خو په څنګه چې په خامو رامي دروښتله هر یو به وای وره ما دروښتله او شو علاقه بو وس نشته یو خو د سرځایونه هم راځخني ولې د زمونه چې تر اوسه هم په واقع کې ده ته زخپل او رازولار موږ خپل سپرلی مې نه یم ځتلار مې ته خاص وخت نو نور زایته مو کتل واشه ډیر لږه دې مې ته خاطر وکتل تر ځنګانه پر واشه بیا مول د دې لاته شته ولې لاته دا چې یو قمنان نه په لاس کې نو د چایو بودام نه پرې چا خواته وروسته کې بس ټول دا قرخ پدې ده نو لازم خپل منطقه مرد نه دروشته د اجازه نه دروشته چې قدم شي نو په دا خاطر هم خلک لیواله نه دي چې مالداری وکړي مالداری هم په دا انقلاب کې جنګو هر څه نه واخیستل داسې وختونه راغله چې چا به زر میږې دروښتلې مثل 250 نفر به پسرا له ټولې ځینې بوتلې دی به داسې ورته ولاړو او ورته کتل نو په دې خاطر خلک ډېر ناامیده شي
د سرپل ولایت د خانقای ملکی د کلی اوسیدونکو له لاسي صنعت او ګلدوزي سره هم ډیره مینه لري او د خپل کورونو ډیر شایان په ګلونو مزاینه کوي همدارس د کمیسونو پر غاړه هم ګلدوزي خوخوي چې د سیمې ډیره خلک په دې کار بوختي او له دې لارې د خپل ژوند اړتیاوې برابروي د خانقای ملکی د کلی اوسیدونکو له یو بل سره ډېر ښه اړیکې لري او د یو بل په غم او خادې کې سره شریک دي. د کلی ټول نارینه په اخترونو کې د سیمې په یو لوی جماعت کې سره راټولېږي چې عیدګاه نومېږي، او د اختر تر لمانځه وروسته هغه ډول ډول خواړه هم په ګډه خوري چې له هر کور څخه د اختر د لمونځ کوونکو لپاره راستول شوي وي. په داسې حال کې چې بسم الله په خپل کلي کې د خلکو له دغه دود څخه ډېره خوښي څرګندوي، خو د خپلې سیمې د ځینو داسې دودونو یادونه هم کوي چې ډېرې ځوروي او هیله من ده چې دا ډول دستورونه له منځه لاړ شي، لکه بدل او یا په کوچنیوالي کې د نجلۍ او هلک په نوم کول. ښاغلی بسم الله له هغو کورنیو څخه چې دا ډول ناوړه دستورونه لا هم پکې دود دي غواړي چې د خپلو اولادونو له ژوند او راتلونکي سره لوبې ونه کړي، ځکه د نوموړي په باور له دې کار سره د هلک او نجلۍ راتلونکی ژوند ډېر ځل تر پایه تریخوي.
دا موږ خپلو کلو کې هم څو ځای چې ما خپل لیدلی، زه ودې نتیجې ته رسېدلی یم چې دا بدلي یا مخې ډېر یو بد تاثیر ورباندې کوي. ولې چې یو خو زموږ د دانش سطح ټیټه ده چې مکتبونه مو نه در وشتل انقلاب و، بل کوم کور کې چې یو خفګان پیدا سي شای چې د نجلۍ او د هلک په منځ کې یا که مشکل نه وي خو د خوښ و د مژور مابین کې مشکلې، نو هلته چې مشکل پیدا سي دلته پر دبلې بیچارې باندې هم د خوښ و خسر خلوزي ته وایي چې زموږ لور د پازاب نه ته ووها یا ویټکوه یا پر دې باندې فشار راوچ تر څو هلته وضعیت ښه سي. خو هلته وضعیت هم نه شه کېږي، هغه تر دې خراب سي. په دې مابین کې پر دې بیچارې باندې ظلم کېږي، ودې سره تر سره چې بالاخره یا طلاق سره اخلي یا دوا ته شریع ودې خپل لور راولي، ډېرې بدبختۍ په مابین کې راځي. خو بهتره دا ده چې دا بدلي دوست څخه یا د مخې څخه خلک ډاډه وکړي. ولې چې خپل لور ورکړي په ولور باندې ورکړي یا یو چا دې په نکاح کې د بل بیګانه لور وکړي، نو دا به زما په نظر شته ډېر یو خوشحاله ژوندي در دواړه. یو ډېر تریخ حقیقت دی درته ووایم، زیاتره داسې سوي دي. و زموږ خپله کلي کې داسې سوي دي چې بالاخره داسې ودې ته رسېدلی دي چې خپله ښځه یې له کړې ده، د بلې ښځې سره یې ازدواج کړی دی، هغه سره تښتېدلی تللی او دا نجلۍ تر اوسه پرې نه پرېښې ده چې په غمو کې تر نن حاله پورې سوځي. خو بیا هم زه خپل لاس پېژنو مشرانو خپل لویانو څخه دا غواړم چې دا کوچنوالی باندې دا کار نه کېږي. امکان ډېر شته اوس چې دا هماغه لوسي همدا لوسي په زړه کې په کوچنوالی، خو انسان چې لویږي داسې رشد کوي، هر شی رشد کوي، فکر مغز هر شی. امکان شته چې هلک درس ویلی تحصیل کړي، نجلۍ بې سوادي، نجلۍ تحصیل کړي هلک بې سوادي، یا امکان ډېر د دې شته چې موږ په کلي کې هم پېښوي هلک په مخدره موادو متاثر وي، نو بېرته انجام ډېر یو خراب یو بد تاثیر ورباندې کوي. زه غواړم چې دا کار ونیسي.
بل موضوع چې ښاغلی بسم الله په افغانستان کې تر لمانځه تلو غوښتنه کوي، هغه د ولور موضوع ده. د هم لکه د ډیرو ځوانانو په څیر هیله مند چې افغان مقامات او سیمه ییز مشران د ځوانانو له اوږو د ولور دغه دروند پیټه سپک کړي. دی وایي
د نورو خوشیو کې هم بس ده، نو څنګه چې وعده سي غواړي چې څوک کوزه ورته کوي، دلته بیا هم سپین ږیرې د مخې ټولېږي او مرکه ورته هستې یا جرګه ورته هستې د نجلۍ و پلار ته، نو بیا هغوی خپل رضایت سره ښیي، په دې کې موافقه سره کوي او نجلۍ و دې هلک ته په نکاح ورکوي. خو دلته څو رسم رواج دی، خو د بدلې د مخې چې موږ ورته مخې وایو دا مخې رسم رواج دی، او بل ولور په دې شرایطو کې په دې وخت کې سړی چې ورته ګوري ولور بېخي جګتللی دی. ډېر ځوانان چې بېخي رنګ جوړي او زیاتره ولورونه قیمت فن مثال یو نجلۍ چې څوک یې داسې 15 لکه 14 لکه هم تر 10 لکه روپیو پورې هم ولور دی، نو دا مجبور دی که څوک مځکه ولري خپل مځکه به خرڅوي، که څوک مځکه ونه لري چې کله کوزه وکړه نو بیا به د ایران او پاکستان یا د بل کشور په لوري سفر کوي، تر څو چې دا 14 لکه یا 10 لکه روپیو برابر وي نو بیا به دا خپل واده کوي. دا نه ته هم زموږ په کلو کې دا څوک کلي چې دلته نور زیاتره پښتانه نور هم دلی پرته دي، خو په دا مت خو کې په داسې سیمه کې مکمله دا رسم و رواج اثر کوي.
قدر منو دوستانو د خانقای ملکی د کلی په اړه مو معلومات واوریدل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هر اړخیز معلومات په همدې یو پروګرام کې درته وړاندې کړو. خو ښاغلی بسم الله د خپل کلی په هکله تقریبا یو ساعت معلومات راکړي ول چې موږ مهم ټکي ترې واخیستل، خو بیا مو هم ونه کړای شول چې په یو پروګرام کې ځای کړو. له دې عمل اړیو چې پاتې برخې راتلونکي پروګرام ته پریږدو او په همدې کلی کې پتم شو. که تاسو هم غواړئ چې خپلې سیمې، کلی او بانډې راوپیژنئ، نو دا خبرتیا واورئ او په خپلو معلوماتو کې دا ټکي مه هیروئ.
زما سیمه زما مینه.
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کې سراته وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شي دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ورواوري.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره وپیژني.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نور ته وروپیژني.
اوس مو چې دا خبرتیا واوریده، نو موږ به تاسو ته خپلې پته هم ووایو چې په کوم ادرس خپل لیکونه راوستوي. د ادرسونو له اعلانولو سره سم تاسو تر بلې اونۍ په پاک الله سپارم او زموږ پته دادی.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1400، او د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې 3400.